واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو پام وکړئ د محل خبرونه ته جمهور رئیس غنی وایي د افغان حکومت سولې د لارې نقشه یوازې له طالبانو سره خبرې نه بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري افغانستان کې مداخله وکړي. د بلې خوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو پر مشانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ملاتړ کړی دی او دا بندیزونه د سولې هڅو لپاره ضروري ګڼلي دي. د دې خبر نور جزئیات به تاسو په همدې خبرونه کې له ګورسته واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د وستوالو ځواکونو د خدماتونو د کمیټې رئیس او یو مهم دیموکرات سناتور ویل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن باید له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې ونباسي. سناتور جک ریډ ویل چې د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د نیټې د غځولو هڅه وکړي چې په وینا یې د ډیپلوماټانو ته د مذاکرې لپاره زیات فرصت ورکړ شي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې موافقه وشي. د دوړو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکي ګوندونو وکیلان د امریکا د ملي امنیت زیات شمیر کارپوهان په افغانستان کې د 2021 کال د مې میاشتې وروسته هم د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه ټینګار کوي. امنیتي چارو وکیوي افغان ځواکونو هغه ځانمر کې وجلې چې غوښتې د کندهار په ارغنده بولسوالۍ کې د ځنګړو سرتیرو پر یو عملیاتي مرکز موټر بم برید وکړي. په خانن جمعه د ارغنده بولسوالۍ په جیلاهور سیمه کې سهار وختي 3 بجې شوې ده. د 215 اتل قلوردو ویان جګړن محمد صادق عیسی امریکا غته ویل چې ورسته موټر بم چاودنه کړي چې پر مهال دوه افغان سرتیر ټپن شوې دي. ویل کېږي چې د چاودنې شدت دومره زیات و چې د کندهار ښار په ګړونی تر لرو سیمو پورې غږ اوریدل شوی دی. امنیتي سرچینې وایي چې تر چاودنې وروسته جګړه هم شوي او تر سهار 5 پورې دوام درلود. د کندهار و جګپوري امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غته ویل چې دوی پر تسوی عملیاتو بوخت و چې د ځنګړو ځواکونو پر یو مرکز د حمله ټانک په وسیله موټر بم برید شوی دی. د غور امنیتی چارواکی وایي وسلوال طالبانو تیر شپه په یاد ولایت کې د یو وژل شوی خبريال بسم الله عادل ایماق او ورور اوريره اوراره وژل دي. بسم الله عادل هم د جنوري میاشتې په لومړني نیټه په دغه ولایت کې د ناصرګند کسانو په بریټ کې وژل شو. د غور د امنیت قمندانې د امنیت امیر نک محمد نگزاد ننجمه امریکا غته ویل چې دغه په خطر شپه د فیرسکو خار په 40 کیلومتري د غي تیمور سیمه کې رامنځته شوې ده. نو موریزیا تکړه چې سبغت الله ایماق لمړی د هغه په کور د بریټ کې ټپې شوی چې روختون ته د انتقال پر مهال د وسلوال طالبان له کمین سره مخ شول. د هغه په وینا په دغه پیښه کې د بسم الله عادل ایماق قرور د نموري دولس کلن لور او 15 کلن زوی د هغه پر موټر د بریټ پر مهال او وژل شول. هغه ول چې په دغه پیښه کې د نموري د کورنۍ 15 نور غړي ټپن شوی دي. د قربانیان د کورنۍ یو غړی وایي
خواست منیه قاتلی آل الایما او ریش برفت قاتلی ای دوم شهیدی که نو از میشیده می قاتل از والی سای ما این از والی سای ما بخدا قسم دیگه نمندم یا خودمون کردار بادر مهمال دقیقه من بنام بیشون آزار من دفنم دیری خاک نمینام این آلی میبرم در دروازه والی خودی مادر و شمی سیاسه را اونم اونجا میمانم والی میدونه که یار در میتیه یا زیری خاک مینه او کاری خوش من یا زیری خاک نمیتونم.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل کندهار پر لوی لار د دې ولایت په اړوان سیمو کې تر شلو زیات هغه پولیس له دندو ګوښه کړي چې موټر چلوونکو پرې د غیر قانوني پیسو اخیستلو ادعا لرله. د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د درې اونۍ لپاره د لوی لارو د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په خبرګون کې کاری احتساب کړی وو. د زابل امنیت قمندان سمنوال حکمت الله کوچی آشنا راډیو ته دا سویل
دغه مسیر کې په اکثریت ځای کې موږ مسولین د پوسټو تغیر او تبديل کړه. هغه پرسنل څخه شکایت نه موجود هغه تغیر او تبديل کړه. کشفي غزمی مو په مسیر کې ایجاد کړي او په همدغه شکل د تیرو په سلسله موږ بیا هم خپل خلکو ته اطمینان ورکو.
خود کابل کندهار د لوی لارې موټر چلون کې په بنسټی ستوګه د ستونز د حل غوښتنه کوي. دا هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. پنټاګان وایي د هوایی بریدونه په عراق کې د امریکایي پوځیانو په مرکز باندې د وروستیو راکټي بریدونو په ځواب کې شوې دي. ویل کیږي چې دا هوایی بریدونه دومره قوي نه وو او شاید ډیر زیان نه وي اړولې. د رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې بریدونه کې یو اورپکې وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. په بغداد کې چرواکي وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په مرکز باندې د بریدونو په اړه پلټنې کوي. د توغندیو دا بریدونه د فبروري په 15مه وشل. د پنټاګان ویان جان کربی ویل د ولسمشر جو بایدن په لارښوونه د امریکا پاوز ما خام وختي د پنځمه په ورځ د سوری په ختیځ کې په هغو ځینو بریدونه وکړ چې د ایران له ماتړ برخمن اورپکی کاروي. خغلی کربی ویل چې د امریکا په هوایی بریدونه کې د کتایب حزب الله او کتایب الشهدا دلو ځینی مرکزونه ویجاړ شوی دي. د فبروري په 15مه نیټه د اربل په هوایی ډګر کې د راکټونو په بریدونه کې یو غیر امریکایي قراردادي وژل شو، څو نور امریکایي قراردادان او یو امریکایي سرتیری ژوبل شوی وو. بلخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له امریکا سره د روابطو د تازه کیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو د دغو دوه غړو هیوادونو اړیکې سړې شوې وي، په خاص ډول له مسکو سره د انقرې د زیاتیدونکو اړیکو او د هغه هیواد د میزایلو د سیستم د اخیستو له امله. د دې خبر جزئیات به تاسو په همدې خبرونه کې واورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پنځمه په ورځ ویل له هغه وخت چې د لوړی مراسم پر ځای کړی دي تر اوسه 50 میلیونه شاته واکسین خلکو ته لګول شوې دي. ولسمشر بایدن د خپل ادارې د کار سرعت ول منځو چې په ودر شوره ځکه د کورونا وایروس ضد واکسین 50 میلیونه دوز تطبیق کړی دي. دا هغه پلان دی چې په خپل سلو کالي ورځو کې 100 میلیونه دوز واکسین تطبیق شي. لا پنځه ویخت میلیون څخه زیاتو امریکایانو د فایزر او مودرنا تایید شوی واکسین اخیستی او له شل میلیون څخه زیاتو بیا دواړه واکسین اخیستی دي. بارن په داسې حال کې دغه څرګندونې وکړي چې په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مشهور کسانو شمیر تر 1500 اوخته دي. بلخوا د بے باوري سره سره په افریقایي هیوادونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزیران د لومړنیو کسانو په ډله کې دي چې د واکسین تطبیقوي. سنګال او زیمبابوي هغه دوه هیوادونه دي چې د چین لخوا جوړ شوی واکسین خپل خلکو ته تطبیقوي. سنګال کې د تیرې سه شنبه په ورځ د واکسین تطبیق پیل شوی چې تر اوسه 200,000 کسانو د واکسین اخیستل دي. د سنګال د روغتیا وزیر عبد الله دیوف سروای سنګال د هغه او هیوادونو لړل یو دی چې د 450 افریقایي هیوادونو په جمله کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق یې پیل کړی دی. لومړی روغتیا کارکونکو هغه خلک چې اومنه لښپېتو کلنو پورته او روغتیا شرایط ولري واکسین ورته ورکول کیږي. او د حمله افغانستان څخه د کورونا وایروس په اړه خبر. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیر 30 ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایروس د یو لس مثبتو پیښو د ثبتېدو او د یو کس د مړ کېدو خبر ورکړی دی. روغتیا وزارت نن جمعې ویل چې په تیر 30 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 1315 اټیا مشکوک سمپل نمائنات کړی دي چې په وینا یې یو لس مثبتو. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 15,500 تا پورته شو. په تیر 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د یو تن د مړ کېدو راپور ورکړ شوی دی چې په دې سره د کورونا وایروس له امله د ټولو مړ شوو کسانو شمېر 2,343 ته ورسید. د دې مهال خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي د افغان حکومت د سولې د لارې نقشه یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ څخه ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري په افغانستان کې مداخله وکړي. د بلې خوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو پر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ملاتړ کړی او دا بندیزونه د سولې د هڅو لپاره ضروری ګڼلی دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواره په رپورت کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې په مازیګر پارک کې د ځوانانو د یو شمېر اساسو سره په کتنه کې ویلي چې سوله هیله نه بلکې وهدف ته او د پلي کېدو لپاره حکومت ته د لارې نقشه جوړه کړې ده. د ارګلو خپې او خبره شوې ده چې جمهور رئیس غنی له کوله ویل شوی چې د وی ټولنې پر سرتیس حق په سوله کې ژوند کول دي، خو څلوېخ کاله کېږي چې د افغانانو دغه حق غصب شوی. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغان حکومت د سولې لارې نقشه یوازې له طالبان سره خبرې نه بلکې له نړۍ ضمانت اخیستل هم دي چې هیڅوک حق نه لري چې افغانستان کې مداخله وکړي. جمهور رئیس غنی ویل چې سولې ته ملي، سیمه ییز او بین المللي چاپیریال چمتو شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا څرګندونې له افغان سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په باب د تیرو ورځو د سلام مشورو وروسته کړي دي. د جمهوریت رسیال ویان د واخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی د جهادي او سیاسي مشرانو سره په روانو سلام مشورو کې د سولې په اړه د اجماع پر اساس کولو کې بریالی شوی دی.
هیواد په اوسنیو شرایطو کې ډېر زیات سیاسي اجماع ته ضرورت لري. د نیکمرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلی دی چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي.
خاغلی مینا پالوی چې دا سلام مشورې به نور هم دوام ومومي. افغان کارپوهان د سولې په باب د افغان حکومت او د سیاسي او جهادي مشرانو ترمنځ اجماع یو اړتیا ګڼي او وایي چې دا یو ښه کار دی چې باید ډېر پخوا شوی وي. خو د کابل پانتون استاد نصر الله صادقزی وایي چې په یو شرط چې د رښتینی سلام مشورې وي
او دا به وروسته د څلوېښت کلونو وروسته یو ښه اقدام. اما زه فکر کوم چې متاسفانه هغه سیاسیون چې اوس د ارګ په محور کې ګرځي دوی په تېرو کې هم د سنداستي ولاړې کړې نور ممدارانو سره یو دایمي حالت لسته لیدلی دا اجماع او له بلې خوا نه متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غني په تېر حکومت کې اوسني حکومت د دواړو دورو کې د ارګ او سیاسینو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه وه. ډېره مسافره منسسې بلې خاطرې وجود لري. زه هیله منم جمهور رئیس دا توانایي ولري چې دا اجماع رامنځته.
جمهور رئیس غني د سولې په اړه د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره دا هڅې په داسې حال کې چټکې کړي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د دوام څخه ملاتړ کړي او دا بندیزونه د سولې د اصول او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره مهم ګڼلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي محب د پنجشنبې د ورځې ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د غړو سره په آنلاین بڼه خبرو کې ویلي چې طالبانو نړیوال ټولنې سره خپلې تېرې ژمنې ماتې کړې دي. حمدالله محب ادعا کړې چې د ژمنو سره سره خوشي شوي د طالبانو بندیان بېرته جګړو ته مخه کړي او په افغانستان کې په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړي او هم د سفرونو د معافیت د امتیاز څخه په ګټه اخیستنې په دوه کې د خبرو پر ځای سفرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه چې اوس مهال هند د دې کمیټې ریاست په غاړه لري، ناروی، ایرلند، کینیا او مکسیکو یې غړیتوب لري چې د 1990 میلادي کال راهیسې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. طالبانو تر اوسه حمدالله محب څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو طالب چارواکو د طالبانو په یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه د سولې په لاره کې د یو خنډ په توګه یاد کړي او د دغې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه. ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او مرسیالی په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر میرمن رویا رحمانی سره د سولې د هڅو په باب خبرې کړې. د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ټویټر په پاڼه لیکل شوی چې په دغه کتنه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر تړون د بیا غور او د افغان حکومت د دریځ په باب بحثونه شوي. د بلې خوا پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د نورو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د پارلمان رئیس سره په جلا جلا غونډو کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه مرکه د امریکا په نبراسکا په انتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر شیرجان احمدزی وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق په کامل شکل عملي سوی نه دی. شاغلی احمدزی زموږ د همکار وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې په یو کال کې د افغانانو د تمې خلاف کارونه وسول.
متاسفانه خلاف د افغانانو د توقع دغه تړون چې امریکا سره طالبانو کړی او پرمختګ ونه کړ. تر دې دمه پورې باید تاوتریخوالی نهایي کم شوی وی. امریکایان خپل وعدې په اساس وتی وی. طالبانو د بهرنیو افرادو او کړیو سره خپلې اړیکې اعلان کړې وې چې قطع کړې دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت سره یې په ښه نیت د افغانستان د سولې لپاره او یو اوږدمهاله اوربند لپاره خبرې کړې وې او نتایج یې پر ملاشل وې. خو متاسفانه هغه اهداف یا هیلې چې افغانانو ته دی تړون دلودلې هیڅ ترلاسه نه شوې، بلکې دا خطر اوس د تړون اوس خطر سره هم مواجه کړی دی چې کېدای شي له منځه ولاړ شي، په خاصه توګه د امریکا د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره، ځکه د امریکا نوې اداره په دې باور نه لري چې طالبانو په دې تړون کې چې کومې وعدې کړې وې هغه یې پوره کړې دي. نو ځکه هم دوی د تړون ته سره کتنه کوي، او زه فکر نه کوم چې د مے د اولې په دې کال د مے د اول نیټې نه مخکې دوی خپل پوځیان د افغانستان را وباسي او یا نور پرمختګ وکړي. نو فکر کوم چې دا تړون متاسفانه افغانستان ته هیڅ ښه شی نه دی راوړی. یوازې دومره وکړل چې دواړو خواوو یو څه زندانیان خوشی کړل چې خپل کورونو ته ستانه شي، او دا وی کیږي چې د طالبانو اکثره زندانیان بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. جګړه یې نوره هم تیزه کړې ده چې په نتیجه کې عام ولس له منځه ځي، عام ولس وینه تویوي او عام ولس ته
اما زه سه بوس نه خرڅ کیږي چې دا تړون توافق باندې عمل نه در شوي، نو اوس به څه کیږي؟
زه فکر کوم د تړون لپاره نړیوال او طالبان بالخصوص د لوبې یاد دی موضوع دخل زی دخل اصلي کسانو سره خبرې کوي چې هغه د افغانستان حکومت چې دی متاسفانه د تیر تړون کې بالکل لیا د پرځول شه او امریکا تیر ادارې د افغانستان حکومت سره هیڅ خبرې هم نه وکړي. تړونی یو ورشيځو نه یوازې امریکا د افغانستان حکومت نو شامل کړي، بلکې نور اطرافي هیوادونه هم په دې کې په پراخه توګه نو شامل کړي، ترڅو چې باید کېدای لکه ناتو سره هغه جوړې مشورې نه وکړي، د اروپا نور هیوادونو سره مشورې نه وکړي. یوازې د امریکا د داخلي سیاست د انتخاباتو د لپاره د لاسرړنو په اساس وو دا چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. نو زه فکر کوم د تړون سره باید ټول ډلې له سره وګوري، که طالبانو هدف راوي چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، دوی په دې پوهېدل چې دا یو طرفه تړون دی. نو زه فکر کوم دغه موقع ده چې ښه نیت ثابت کړي دوی د افغانستان ولس لپاره، ځکه دوی که غواړي بېرته افغانستان ولس سره یو ځای شي او د حکومت کې داخل شي افغانستان ته خدمت وړاندې کړي، نو دا مهمه ده چې ښه نیت لا وښایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي د تیر یو کال راهیسې د دغه ولایت یو شمیر ولسوالۍ ناامنه سوي دي، او اوس دولت هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ په پخوانیو قومندانانو چې وسلې لري له طالبانو وساتي. خود حقوقی پوینا دا وسلوال چې د دولت په ملاتړ د طالب پر خلاف جنگیږي د عام خلکو د زورولو سبب هم کیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم یزمن په دې رپورت کې باوري.
بخار اوسیدونکو وایي چې په ولسوالۍ او خار ته نږدې سیمو کې وسلوال کسان چې د دولت په ملاتړ وسلې خيستي خلک مجبور کړي ل خپل کورونو ووزي. دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او په وړو وړو خبرو عام خلک وهي او بندي نه وي. د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت باید دغه وسلوالي ډلې به وسلي کړي. د تخار د بنګي ولسوالۍ چنځایو شینوارو او جبرخیلو د سیمو اوسیدونکو ادعا کوي چې دغه وسلوال په دولتي چوکاټ کې د زینو لوړپوړو چارواکو لخوا حمایه کیږي، خو کجرم کوي هیڅ پښتنه ترې نه کیږي. دغه خلک وای چې دوی څوزل ولایت ته د شکایت په خاطر ورغلي، خو تر اوسه د وسلوالو لخوا د خلکو د زورولو مخان نه دنیول شوی.
دغه اربکیان چې کمی سیمه ته دوی راغلي دي، دا مغه سیمه اوسیدونکي د دوی د زینو جبرونو ظلمونو د لاسه د سې ظلمونو لکه دوی به ځای پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه، او د دوی د نورو ناروا او ناورو کارونو د عمله د سیمه اوسیدونکو ارسوی دي چې کډه وکړه مغزاینه.
غیر مسؤل وسلوال یا په عام اصطلاح اربکیان د حکومت پر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمه خلک د سر مال او ناموس ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بیلګې په توګه د تخار بنګي چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤل وسلوال پیدا سوي، خلک له یادې سیمې تخار تلوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د تخار پولیس وایي چې تر اوسه ورته په سوالیو کې د موجودو وسلوالو کسانو او یا د کوم قماندان پر خلاف شکایت نه دی رسیدلی. د تخار د امنی قومندانۍ وایند خلیل اسیر داسی وایي
د چندی په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري دا غسی چې خلک ادعا کوي په دې رسمي کوم شکایت دلته قومندانۍ امنیت نه دراولې هر وخت دې رسمي شکایت وکړي ان شاء الله موږ به اقدامات کوو
د تخار د مرکز تعلقانو د خار اوسیدونکو هم په خار او شاو خواسیمو کې د پخوانی قومندانانو له وسلوالو څخه شکایت کوي چې یو ځل بیا د طالب په مقابل کې فعال شوي خو پر عام خلکو هم زور زیاتی کوي د تعلقانو اوسیدونکو وایي چې د تخار له مرکز پرته په ولسوالیو کې دغه قومندانان چې د طالب پر خلاف وسله خيسته په خپل منځونو کې جګړې کوي په خوانی دښمنۍ یې بې پیل کړی او یو بل ته تلفات اړوي خو تر ټولو زیات زیان یې عام خلکو ته رسیږي ګلریم یزمن امریکا غاګشنا رادیو
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د امریکا غاګ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونو اوریدل د کندهار والی د دی ولایت د اقتصاد رئیس د اداري فساد پتور څارندوالي ته معرفي کړي او وایي چې د دولتي ادارو د فساد په اړه دي عام خلک ورسره اسناد شریک کړي د کندهار والی خبرداري ورکړي چې د اداري فساد ضد مبارزه کې به ټول هغه مامورین چې د فساد تور دی باندې څارندوالي ته معرفي کړي چې اسناد پر پیدا کړي نور حالز مرده خبريال عزيز الله پوپل پرپورت کوي
څوک لایق ده ځای نه دا چې د هر چا مرپو کې زواده کوم چې په ولا بل کب چا پک سکسم
په کندهار کې هم د هیواد نور برخ په سری ونی وکدا ده چې په دولتي ادارو کې فساد موجود دي چې د کار د حکومتولي پر چارو باندې بدی اغیزې کړي روح الله خان زاده چې دوی میشتي وړاندې کندهار ته د نوی والی په توګه وټاکل سو د خپل یاد ماموریت په اړه ولسته د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې ویل چې په دولتي ادارو کې فساد له دولت سره د خلکو واټن زیات کړي نو موږ زیاته کړی چې تازه د اقتصاد رئیس د اداري فساد په تور څارنوالي تور پیژندلی او د ماری په اداره کې به هم پراخ اصلاحات راولي
چې تراتلونکي په کاتان دوه میاشتې پورې وټاسي په معرف کې د پراخ بهبود لټونکي سي چې په معرف کې به پراخ بدلون راسي ان شاء الله یا به اصلاح کیږي یا به ځای لکی دا نور نسته چې په چوکي باندې ناشي او ځفن یې اجرا کوي دا نور نه ماته د زغمل دی او نه د کندهار ولست د زغمل دی
د کندهار عام اوسیدونکو نیوا کول دي چې د کورونا وبا پر مهال د دې ولایت لپاره په ځنګړې سوی بودیجه کې پراخ مالی فساد شوی چې د روغتي سکتور په ګډون ټول شامل کسان یې باید د عدالت پر وړاندې جواب وایي ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د اداري فساد ضد مبارزه کې د کندهار د ولایتي مقاماتو د ورسوي حادثو هرکلې کوي او زیاتوي چې اولس له اداري فساد څخه ستړي شوی دی
دا جګړه په د فساد په د پیسو ده چې جګړه د خلکو شروع کړې ده یا د حکومت څخه پیسې لانی ولا ده هغه په دغه نیولې ده چې په اداراتو کې فساد دی په مسوالي کې فساد دی په ریاستو کې فساد دی پر کومیو پر دغه روابط باندې د مکرری کې شدا شانو رکسي
د اداري اصلاحاتو په برخه کې بیا څلور ورځې وړاندې د کندهار ټول اولس ولسوالو یو تنوي ولسوالانو ټاکل شوی چې د والی روح الله خانزاده په وینا ل اداري فساد سره مبارزه به د کار لومړی توب وي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2690 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدر منو ریدونکو په داسې حال کې چې ترکیه اوس برته له متحده ایالاتو سره د خپلو دوه اړخیزو اړیکو د شکولو په لټه کې ده د څارونکو په باور انقره مجبوره ده چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د خپل اړیکو په ارتباط باندې موازنه او تعادل هم له پامه ونه غورځوي. له انقره څخه د امریکا جغ د خبريال دوریان جونز د رپورت خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان له متحده ایالاتو سره د دوارخي زړیکو د سمولو غکړه د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترمنځ د اړخي اړیکی د انقره او مسکو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو په وجه په ځانګړې توګه له روسیې نه د سام څلور سوا پر مختلفو دافعو سیستم د خستل نه ورسته سړې شوې. خو ښاغلی اردوان متحده ایالاتو سره د اړیکو په ارتباط د یو نوي دور د پیل کولو خواست کړی دی. د اروپای اتحاد د خارجي اړیکو د شورا غړي میلمن الیسا ایډین تاسباس په دې ارتباط وايي
له واشنگتن سره اړیکې د ترکیه د حکومت لپاره د کورنی سیاست په ډګر کې د مشروعیت د حاصلولو ډیره غټه وسیله ده. د امریکایانو او یا نورو بهرنیانو لپاره په سمه توګه د ترکیه د مشرانو پیژندل خورا ګران دي، حتی چې مخالفان هم له واشنگتن د دوستانه اړیکو په ساتلو ویاړي.
ښاغلی اردوان له متحده ایالاتو سره د بخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دور کې نږدې اړیکې ساتلې، خو د امریکا د اوسنی جمهور رئیس جو بایدن لخوا د ترکیه د یو پوهنتون پر محصلینو باندې د پولیسو د حملو لغندن نه د حقیقت څرګندېږي. شاید چې د بایدن اداره به د بشري حقوقو په اړه د ترکیه د حکومت په مقابل کې سخت دریځ غوره کړي. ښاغلی بایدن سکال د کار د پیل کولو نه وروسته تر دې دمله د ترکیه د جمهور رئیس سره په تلیفون نه دی غږېدلې. ښاغلی اردوان ورته تیر کال په نومبر کې د هغه د بدیل عمله تلیفون کړي او مبارکي ورکړي وه. څارونکو په دې باور دي چې جمهور رئیس اردوان ته د تلیفون په کولو کې زنګ هي چې د واشنگتن په سترګو کې د ترکیې د رول اهمیت اوس کم شوی دی. د انقره د قادر حش د پوهنتون استاد سیرت ګوین امریکا غږ ته په دې اړه وویل د ترکیې په مقابل کې د متحده ایالاتو دریز د تیرو څلورو او یا پنځو کلونو په پرتله اوس زیات غښتلی دی او متحده ایالات ته زیاته ګټه نشي رسولی او نه ورنه واشنگتن دا توقع کوي چې په منځني ختیځ کې به د متحده ایالاتو د پلانونو په پیاده کولو کې مهم رول ولوبوي. لوروسانو نه د روسي ساخت سام څلور سوه دافعوا سیستم له رانیولو وروسته چې د واشنگتن په باور د ناټو دفاعي سیستمونو ته خطر متوجه کوي، د لویدیځو هیوادونو د مشرانو په زړونو کې د ترکیې پر انډیوالۍ باندې اعتبار کم شوی دی. خو د جمهور رئیس رجب طیب اردوان طرفداران دا خبره نه مني او وای د سام څلور سوه میزایلونو د اخیستلو موضوع دومره مهمه نه ده. د ترکیه د جمهور رئیس مشاور مسعود چانسوای په نړۍ کې د یو نوي نظام د جوړولو په ارتباط ترکیه متحده ایالاتو ته او متحده ایالات ترکیه ته ضرورت لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دواړو خواو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا پای ته ورسیږي. ترکیه وړاندیز کړی دی چې د سام څلور سوه میزایلونه به په سلاکوټونو کې خوندي کړي، خو واشنگتن دغه وړاندیز لا تر دې دوام نه دی قبول کړی. څارونکو په دې باور دي انقره مجبوره ده چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکو د ساتلو په ارتباط موازنه برقراره وساتي. ترکیه دا وخت خپل سرحدونه نه بهر په څو هیوادونو کې مصروفه ده او په ځینو کې له نږدې نه د مسکو سره همکاري کوي. خو د سعودي او آذربایجان په شمول بیا په ځینو هیوادونو کې دواړه هیوادونه د متضادو خواوو ملاتړ کوي. د روسیې جنگي الوتکې چې په سعودیه کې له نظامي عملیاتو نه بېرته راستنېږي په منظمه توګه د استانبول په لاره تګ راتګ کوي. څارونکو وایي انقره په دې فکر ده چې کولای شي په یو وخت له دواړو خواوو سره خپل همکاري او نږدې انډیوالي جاري وساتي، خو عملاً دا کار ستونزمن ښکاري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.